ستړي مشي دا مشال رادیو دا وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې. زه ظفر خان مو په دې سات کې هرکلی کوم. په دې غړی کې ستاسو لپاره د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه ریپورټونه لرو، خو د هر څه د مخه د دې مهال تازه خبرونه اورو چې انیسا اجمل یې وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې، د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وای پر لوسنامې د سیمې مشرانو چارواکو تر لاسلیک وروسته بعد د تخیلو بازار پرانستل کیږي. د خبر جنسه اغه لیډی هلت ورکرز چې نن یې د تنخواګانو نه ملاویدو ست مظاهره کړې، به ورسره مذاکرات شوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به نن د ایران اټومي تړون په اړه د امریکا نوې ستراتیژي اعلان کړي. د خبرونو تفصیل، د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ایاز خان وای د تخیلو بازار پرانستو په اړه یې صحیح مشرانو ته یو لوسنامه استولې ده او د دواړو خواو تر لاسلیک کېدو وروسته به دا بازار پرانستل شي. ایاز خان د خبرې لاغ وروسته تېره شپه مشال ویډیو ته وکړي چې د تخیلو اوسیدونکو له حکومته د دې سیمې د یوازیني بازار د خلاصولو غوښتنه کړې ده. د تخیلو بازار د 2014 کال پوځي عملیاتو په وخت تړل شوی چې لا هم بند دی. د خبر جنسه د صحت محکمې مشروعیت د روغتیا اغه خزینه کارکونکو یا لیډی هلت ورکرز چې نن یې په جمرود کې مظاهره کړې ده، د مستقل کېدو عملی روان دي. نو ځکه تنخواګانې بندې دي. په جمرود کې نن لیډی هلت ورکرز د تیرو 11 میاشتو راهیسې د تنخواګانو نه ملاویدو سید احتجاجي مظاهره وکړه چې روس تو ورسره د خبر انتظامی چارواکو مذاکرات هم وکړ. ایجنسی سرجن ډاکټر محمد شفیق په دې اړه مشال لیډیو ته وویل، بلخوا د روغتیا یوې کارکوونکي مشال ریډیو ته ویلي، حکومت ورته تر 15 نیټې پورې د تنخواګانو ورکولو ویلي دي، خو احتجاج کوونکي د خبره نه مني او وایي چې په احتجاج کې د موجودو کسانو تنخواګانې د هم اوس عملي شي. د امریکا په ټیکساس ریاست کې د وشل شوی پاکستانی زده کوونکي سبیکا شیخ په جنازه کې 13 ورځې په سلګونه کسانو ګډون وکړ. نوموړي د مې په 13مه د سانټافه په های سکول کې په ډزو وشل شوی و. د جنازې مراسم د سانټافه په یو اسلامي مرکز کې وشول. د ټیکساس د هوستن اسلامي ټولنې مشر ام جی خان ویل، په دې سیمه کې د سبیکا د کورنۍ غړي نشته، خو دوی ټول ځانونه د هغې د کورنۍ غړي ګڼي او د ټولنې خلک یې په غم کې شریک دي. سبیکا د زده کوونکو لپاره د امریکا ایکسچینج پروګرام لمخه آهوا ته تللی و چې له یوې امریکایي کورنۍ سره اوسېدله. د قومي وطن ګوند صوبایي چیرمن سکندر شیرپاو په تحریک انصاف ګوند تور پورې کړې ویلي دي چې د بدلون راوستو ژمنې نه دي پوره کړې. نوموړي نن له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې د تحریک انصاف ګوند د مرکز په کچه د سلو ورځو پلان یوازې یوه انتخابي ناره ده.
ځکه کورش پرون خو دوی د خپل را روان الیکشن لپاره سلو ورځو پلان ورکو منصوبه ورکړه، او زه ترې دا تپوس کوم چې دلته خو 1350 ورځې د دوی حکومت او پاغې کې دوی کم په خپل وادو باندې عمل کړی چې اوس په پوره ملک کې عمل وکړی شي. دا کم د سلو ورځو پلان چې دی دا کمی خبرې چې کړي دا دوی صوبې کم کړی وي.
تحریک انصاف ګوند اتوار پر ورځ خپل ایجنډا څرګند کړه او وی ویل، که د پاکستان واکمن ګوند جوړ شو نو په لومړي اصل ورځو کې به د تعلیم، نوکریانو او نورو بنیادي ضرورتونو په برخه کې د خپل ایجنډا پوره کوي. د پاکستان موسمیات ادارې خبرداری ورکړي چې په کراچۍ کې به په راتلونکو سروزو کې سخت ګرمي وي او ممکنه ده چې د تودوخې درجه 30 سانتي ګریډ ته ورسیږي. د موسمیاتو د ادارې یو چارواکي محمد ریاض په دې اړه پرون مشال لیډیو ته وویل چې په دې ورځو کې د سمندري بادونو د چلیدو امکان کم دی. د کراچۍ په ګډون د سیند په بیلابیلو سیمو کې په 2015 کال جون میاشت کې هم د سختې ګرمۍ څپې راغلي وې چې پکې ګڼ شمېر کسان مړه شوي وو. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي او دینی عالمان وایي چې د روسې په میاشت کې طالبانو د اوربند وړاندیز رد کړي، نو په کار ده چې افغان حکومت یې په وړاندې جدي امنیتي تدابیر ونیسي. د ولسي جرګې د ملي امنیت د کمیشن غړي وږمې ساپې پرون مشال ویډیو ته وویل چې وسلوال ډسبندي ته غاړه نه کېږدي، نو په کار ده چې حکومت یې په وړاندې مقابلې ته تیار اوسي او د خپل ولس دفاع وکړي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو باندې نن د ایران اټومي تړون په اړه د امریکا نوې ستراتیژي اعلان کړي. نوموړي به دا اعلان د خپلې دندې سنبالولو وروسته نن هریټیج فاونډیشن کې په خپل لومړني مهم تقریر کې وکړي. د پامپیو یو لوړپوړي سلاکار براین هوک ویلي، د امریکا د نوې تګلارې په ذریعه به د هغې لایحې د جوړولو هڅه کېږي چې له مخې د ایران ګواښونه ختم کړل شي. نږدې یوه اونۍ وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران له اټومي تړونه د وتلو اعلان وکړ. بلخوا ایران په اروپایي ټولنې ټینګار کړی چې د 2015 کال اټومي تړون پر ځای ساتلو لپاره دې لا نور اقدامات وکړي. د وینزویلا د انتخاباتو شورا د هیواد په ولسمشریزو ټاکنو کې د ولسمشر نیکولس مادورو د بریا اعلان کړی دی. امریکا د انتخابات شرمونکي بللی دی او د مادورو مخالفین وایي دا به د جایزو انتخاباتو په توګه نه مني. د شورا تېره ورځ ناوخته وویل چې پرونی انتخاباتو کې مادورو 5.8 میلیونه رایې ترلاسه کړي او ورپسې بل امیدوار هنری فالکن 1.8 میلیونه رایې اخیستې دي. د هند وزیر اعظم نریندر مودی نن د روس سوچی ښار ته ځي او هلته به د دې هیواد له ولسمشر ولادمیر پوتین سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترجیحي ستراتیژیکي اړیکو په اړه خبرې کوي. د روس د ولسمشر دفتر کرملین ویلي چې مودی او پوتین به د تعلقاتو ودې لپاره د مهمو نکاتو تر څنګ د سیمه ییزې او نړیوالې اجنډې په مهمو چارو هم خبرې کوي. او اخیری خبر دا چې چین او نیدرلینډ نن سهار وختي په کامیابۍ سره یو سیټلایټ فضا ته استولی چې د سپوږمۍ لرې اړخ ته به ورسي. دا سیټلایټ به د مختلفو شیانو غږونه اوري چې دا شن د کائنات د جوړېدو په اړه معلومات راغون کړی. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. اوس هم د همکار نه د کرن صوبې او د سمانی موسم حال اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 110.40 روپۍ اخیستل کیږي او 110.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 115.40 روپۍ او 115.60 روپۍ، یو ایرو 110.10 روپۍ او 110.50 روپۍ، یو سعودي ریال 110.45 روپۍ او 110.60 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 110.95 روپۍ او 210.10 روپۍ، او یو افغانۍ په 1.63 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې به د پېښور په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24.9 په بنو کې به زیات نه زیات 24.1 او په کوټه کې به زیات نه زیات 24.1 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو د انیس اجمل څخه واوریدل. د موسم حال او د کرنسی او بیو مو هم واوریدې. په دې غړی کې به واوري چې د دتخیل اوسیدونکو وایي د دوی تړل شوی بازارونه لا هم نه دی خلاص شوی.
پاوند کو مینا تا خپل خپل دې سړک څنګه مارکیټینا جوړل میر دې سړک نه لري پریودو حکومت راسینا میر ته هیڅ نه جوړی دي.
مسعود قبلیان وایي د ډیر اسماعیل خان چارواکو د دوی د ړنګو کورونو د سروې اندراج ختم کړی دی. په خیبر ایجنسی کې د لیډیز هیلت ورکر روان احتجاج ختم شو. چارواکو د دوی سره څه لوزونه کړي دي؟
چې تاسو ته تینځم تاریخ لا خیر ټولې تنخواګانې ملاو شي تو موږ سټریک په ختم کړو. چې سرجن صاحب وویل چې موږ وی تاسو د ټول چکم سرویس بوکنه اجازه وسراته تاسو په مخامخ انتقام.
په پاکستان کې د پولیو د مرض کچه راټیټه شوې خو د دې باوجود هم پاکستانی چارواکي خپل خاوره له پولیو پاکه نه اعلانوي. د تحریک انصاف چارواکو د راتلونکي کې د خپل ممکنه حکومت لپاره پلان وړاندې کړی دی خو څېړونکي څه وایي؟
خبرې دي مونږ پښتونخوا کې د اصل ورځي او لسم سل ورځي اوادي پولې دي ټول خلکو.
نور رپورټونه هم لرو د مشال ترڅنګ اوسئ. اوس راځو خپل اولنی رپورټ ته. د شمالي وزیرستان د دتخیل تحصیل اوسیدونکو وایي د فوز لخوا د ضربې عذاب عملیاتو له پیل سره سم چې د دوی بازار تړل شوی و لا هم بیرته نه دی خلاص شوی. د دوی په خبره د سیمې خلک کورونو ته ستانه شي خو کار روزګار یې هیڅ نه لري. دوی له حکومت غواړي چې مارکیټ ورته بیرته جوړ او فعال کړي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وایي په دې موضوع د سیمې له مشرانو سره خبرې روانې دي. نور تفصیل د عمر وزیر نورو.
شمالی وزیرستان لره پرتا ورستو پاتې سیمه تحصیل د تاخیل اوسیدونکو غوښتنه کړي چې د تاخیل بازار د خلاصولو دی ورته دولت اجازه وکړي. د سیمې اوسیدونکو وایي دغه لره پرتا سیمه کې د دوی روزګار دغه یوازنې بازار دی چې 2014 کال فوزی عملیاتو لکابل تړل شوی او لا هم بند پروت دی. د سیمې یو مشر ملک سید بار خان وایي د عملیاتو سره سم د تاخیل بازار بند شوی.
د تاخیل باندې د تاخیل سره دومه نوی اډا وا په دا نوی اډا باندې میر د لرګي کاروبار و د دکاندورۍ کاروبار و په د ګاډي کاروبار و په کې ضرب اعظم نه روان سای د وخت پر باندې پته دا پته نه لګیږي چې کوم وخت پر دغه نه ټول د تاخیل تحصیل پرېزګار.
ملک میر د عالم وای د تاخیل بازار د دوی د روزګار یو ځنې وسیله ده چې په بیا بیا غوښتنه کړي خو دوی سیمه ته ستانه شوي او د بازار د خلاصولو ورته اجازه نه ورکوي.
هیڅ د څمره خلک ته څمره کلی دي دغون بیروزګار شو لاس میاشتې میش پلی شي چې دا کلی ته روغلي بازارینه او بالکل باندې ډېر خبرې میش به تا کړی دي چې دل اڅه کروشي ارته وي چې په دوام میش کې د مشوره و سماندونه ورکتی دا چا وری دي.
ظریف خان وای د عملیاتو پس د بیا بحالی په پروسه کې میرعلی میرامشاه او نورو سیمو کې دولت مارکیټونه جوړ کړل خو لرې پرتې سیمې د پامه غورځولې
چې پاکی زم زکات ته لوړ شي د پغونډ کو مینا ته خپل خپل دې سړک څنګه مارکیټینه جوړ کړل میر دې سړک نه لري پر یو د حکومت رسینا میر ته هیڅ نه جوړې دي زړ بزر ختم ده میر دا غوړي چې نر کو مې غوندې ده میر ته د روزګار مارکیټینه جوړ کو خلکو ډېر به کاروبار ده.
په دې اړه مو چې کله د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ایاز خان سره رابطه وکړه نو دوی وویل چې د تاخیلو مشرانو ته یو انګریمنټ استولې چې د بازار د خلاصولو په اړه د دوی او ولس ترمنځ یو څه د شرایطو تړون وشي او تمه کړي چې زر به دوی یو بل سره متفق شي او دغه بازار به د عامو خلکو د روزګار لپاره خلاص کړل شي. نوموړي دغلته د نورو سیمو په شان د نوي سرکاري مارکیټ د جوړولو سره نه وویل خو د تاخیلو نه وړاندې بویا کې پاکستان فوز د میرعلی او میرامشاه په سیر سرکاري مارکیټ جوړ کړی دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15,000.
اوریدونکو په میډیم ویو 521 باندې د مشال رادیو خبرونه نن سبا نه اوریدل کیږي. دا یو تخنیکی ستونزه ده چې کار پر روان دی او امید دی چې زر به دا ستونزه لری شي. او اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. د خیبر ایجنسی د محکمه صحت خزینه کارکونکي وایي د دې باوجود چې دوی په سختو شرایطو کې کار کوي حکومت له 13 میاشتو راهیسې دوی ته معاشونه نه دي ورکړي. خو د خیبر چارواکي وایي چې دوی دغه میرمنو سره کامیابی خبرې کړي او هغوی خپل احتجاج ختم کړی دی. داود خټک نور حال راکوي.
د احتجاج کوونکو په وینا له 13 میاشتو راهیسې وته تنخواګانې نه دي ورکړل شوي او د چارواکو لخوا د وادو باوجود د دې غوښتنې نه دي منل شوي. په احتجاج راوتی د لیډی هیلت ورکر وینا وه چې دوی د حفاظتي ټیکو پروګرام او د صحت نړیوالې ادارې لخوا په یو شمیر کمپاینونو کې برخه اخلي او کور په کور ښځو ته د صحت باره کې خبرتیا ورکوي خو معاوضه یې نه ورکول کیږي. په دې احتجاج کې شریک یوې لیډی هیلت ورکر د خپلو غوښتنو په حق له مشال ریډیو ته وویل
او سرجن صاحب مونږ ته وایي چې تاسو را ننوځو مونږ اسټریک په دا ختم کړو چې سرجن صاحب وویل چې مونږ وی تاسو د ټول چې کوم سرویس بوکونه اجازه اوس راته تاسو په مخامخ سا امکان بس وی ته مونږ ناست یو جوړا فریاد وی ته کوو وایي مونږ یوه خبره نه منلې چې مونږ ته بس دوی چې تاسو واپس کور له لاړی شو او خیر دی روجه ماته وي مونږ لا راوړو او بیا راشو بیا وی تاسو له مونږ دا کاغذونه سین کړو تاسو په مخکې دغه سینونه بس نه شي کېدلی نو مونږ سره دا خبره نه مانو مونږ ته وایو چې مونږ په دره نه وتلو چې مونږ لا دی مونږ په مخامخ سین کوو چې کمی کسانې وي یو نه سین خو چې کمی نه وي سبا نه راغواړو مونږ 11 وشوې په مونږ پاس آخري جون کې تنخواه غوښته دا جون 11 شروع کیږي نن هیڅ تاریخ ته.
د خیبر ایجنسی د صحت محکمې مشر افسر ایجنسی سرجن ډاکټر محمد شفیق مشال ریډیو ته وویل چې دغه لیډیز هیلت ورکر په عارضي توګه برتی کړل شوی وي او اوس یې د مستقل کېدو عمل روان دی نو ځکه یې ترخواګانې بندې شوې دي. چې دغه عمل یې مکمل شي نو د ټولو میاشتو تنخواګانې به ورکړل شي.
د خیبر انتظامی چارواکو په وینا لیډی هیلت ورکرو دوی سره د خبرو اترو وروسته خپل احتجاج ختم کړي. تیر میاشت هم د جمرود لیډی هیلت ورکرو چارواکو ته د خپل غوښتنو ورسولو په غرض ورته احتجاج ترسره کړي وو او د خیبر درې لوی لارې د لارو موټرو پر مخ تړلی وه.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
مسعود قبایلیان وای د ډیر اسماعیل خان چارواکو د دوی د لنګ کورونو د سروې اندراج ختم کړي. دوی وای د اندراج په څلورمه مرحله کې د 20000 کورونو فارمونه خارج کړي شوی او ورته ویل شوی چې دوی په دې پروسه کې درغلي شوی. د قبایلیان وای د کمشنر دغه پریکړه ناسمه ده او ورته پکار دی چې مستحقو کسانو سره مرسته وشي. د جنوبی وزیرستان چارواکي بیا وای دوی د خلکو سره د مرستو طرفدار دي، خو د کمشنر لخوا ویل شوی چې په سروې کې درغلي شوی ده نو ځکه د مرستو لړۍ ودرولې ده. نور حال سیلاب مسعود راکوي.
د ډیر اسماعیل خان ډویژن کمشنر د مسعود قبایلیانو د رنګو کورونو د اندراج د څلورمې مرحلې 20000 درج شوي فارمونه د دګي وزر سره خارج کړي دي چې د کورونو د اندراج په دغه مرحله کې بې انصافي او بې مخه درغلي شوې ده. د قبایلیانو له طرفه د کورونو د اندراج د کمیټې رکن اډوکیټ ملک صلاح الدین د کمشنر د دغه پریکړې په باره د مشال ریڈیو سارا پدارن جاگ دلائی دائی
لکیما چه موجودہ 1000 سروے کمیشنر صاحب کینسر کرلا دا دی مسجد کوم تر انتہائی جو تائی دے ظلم دے لکا دے سی ایل سی پی چکیما اس اپیدو پا آغا چھ دے کمیشنر صاحب سارا دا پاور ہم اس طرح دو پا انکوائری نباد دا کا ریکمینڈیشن اور لاغال ایجنسی سٹیرنگ کمیٹی تا پاسے چکیم کیسے صحیح وائی آغا ہوئی سو صحیح کنسیدر کری وائی چکیم غلط وائی آغا خلاف ایکشن ہو خستا وائی کسی نو کینسر بھی لہذا انکوائری رپورٹ دتا ویرا گا انکوائری رپورٹ سے دے سزا تعین نشتا حلتے چا کری دی دا ویلے
وزیرستان ایڈیشنل پولیٹیکل ایجنٹ اشفاق احمد خان سویائی وار وائز نے
فیز فور سی سی پی دا سروے تعلق کمچی کمشنر آفس نے بے دا کینسلیشن سفارشات پر لے کر اگلی چیز سروے دے کینسل شی کم اس او پی چیم کم راکلی شی ہوئی دا فارٹ از ایکسیڈ نا تو دا کمشنر آفس دا انکوائری رپورٹ کی دا خبر ہے کہ دا اس او پی وائلیشن شو دے کہ دوی تم نے دوبارہ بے تکلیف ورنا کچھ جی پینڈے اسلام آباد کراچی نہ واپس دی سروے ترانی شی تو خدای دی کی چیم تے دا فارٹ از ایکسیڈ نا برا دی اس او پی ریلیکسیشن ملاو شی او دا انکوائری کم دا سیٹ اسائیڈ شی بل طرف شی او دا سروے کم دا دا کم فیز فور دا بحال شی تو زمونگم دا خواہش تے چیزا وشی او دا خلق تا ریلیف ملاو شی
دا دے ہن یادوی چھ پداغا باریک شے کبالیانو سو رز مخ شے پیوے جرگیک شے پریکڑا کڑے دا چھ کا کمیشنر خپلا فیصلہ واپس وان خستا دوی بہن دوائیم زل اندراج قط انوان لکی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
د مشال ریډیو د سه‌شنبه یا نهه ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
پلس نیمو بجو
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په دوو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
اوس راځو یو بل رپورټ ته. د امریکا په تکساس کې د پاکستانی زده کوونکي سبیکا شیخ د جنازې په مراسمو کې سلګونو کسانو ګډون وکړو. سبیکا شیخ د خونځي زده کوونکي وه او زده کړو لپاره امریکې ته تللې وه. هغه په تکساس کې پر یوه خونځي کې پر وسلواله حمله کې ووژل شوه. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
سبیکا شیخ د امریکا د خارجه وزارت لوري د زکونکو ته تبادله په نړیوال پروګرام یس کې امریکا ته تللی وه او د سانتا فی شونځي کې زده کړه کوله. د تیرې جمعې په ورځ د مې میاشتې په 13مه یو وسلوال شونځي کې پر زده کوونکو ډزې وکړې او په حمله کې د سانتا فی شونځي 8 زده کوونکي او 2 شونکي ووژل سو. په وژل سو زده کوونکو کې وه سبیکا شیخ وه. دا سبیکا شیخ کورنۍ ویلي چې هغې د تیاری ټکټ اخیستی و او غوښتل یې چې د روژې د مبارک میاشتې په پای کې اختر ته کور ته ولاړه سي. هغې په تکزاس کې کورنۍ یا خپلوان نه درلودل، خو په تکزاس کې د مسلمانانو مرکز پرون د هغې جنازه وکړه او اعلان یې وکړ چې هر څوک کولی سي چې د دې ځوانې زده کوونکي په جنازه کې برخه واخلي. پرون ډېر مسلمانان او غیر مسلمانان د هغې جنازې ته ورغلي وو. سبیکا شیخ په تکزاس کې سانتا فی ښوونځي ته نږدې له یوې امریکایي کورنۍ سره اوسېده. د دې امریکایي کورنۍ پلار جیسن کوکبرن ویلي، موږ له سبیکا سره ډېر خوشحاله وو، زما ماشومانو له هغې سره روژه هم نیولې وه. سبیکا شیخ د پاکستان د کراچي ښار اوسېدونکي وه. د هغې پلار عبدالعزیز شیخ د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې دوی لا هم باور نسي کولای چې سبیکا وژل سوې ده.
عام تصور دا دی او موږ هم فکر کړی و چې په امریکا کې به زما لور خوندي وي، خو داسې نه ده. ما ته څرګنده شوی چې له جنوري میاشتې څخه تر مې میاشتې 22 زده کوونکي هلته پر ښوونځیو په وسلولو حملو کې وژل شوي دي.
عبدالعزیز شیخ ویلي چې لور یې غوښتل چې په راتلونکي کې د پاکستان په خارجه وزارت کې کار وکړي او ډیپلوماته سي. د هاستن ښار والی سلوستر ټرنر ویلي، سبیکا غوښتل چې ډیپلوماته سي او هغه سي وسول. د سبیکا مرګ د امریکا او پاکستان اړیکې په ځانګړي ډول له تکزاس سره نږدې کړل. پاستن کې چې له سانتا فی تقریبا 55 کیلومتره واټن لري، 6000 کسان چې په خټه پاکستانیان دي اوسېږي. د تکزاس پولیسو د جمعې په ورځ وویل چې یو 19 کلن ځوان دیمیټریوس پاګورتیسیه د پیښې په تړاو نیولی او د اولې درجې قتل تور ورباندې لګېدلی دی. پولیسو ویلي چې دیمیټریوس پاګورتیس له ضمانته پرته توقیف سوی دی. د پولیسو په وینا که چیرې تورن حمله کوونکی مجرم وپیژندل سي، د مرګ حکم به ورباندې وسي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند د یک شنبه پر ورځ وویل که د روان کال په پارلماني انتخاباتو کې بری د دوی په برخه شو، نو په لومړیو سلو ورځو کې به مهمې پریکړې ترسره کړي. خو د تحریک انصاف مخالفو سیاسي ګوندونو او د سیاسي چارو ځینې کارپوهانو په دغه پروګرام نیوکې کړي او دا د انتخاباتو د ګټلو یو حربه ګڼي. خو تحریک انصاف لا هم پر دې خبره ټینګار کوي چې دا صلاحیت لري چې په واک کې د راتلو په صورت کې خپل پروګرام عملي کړي. عبدالحی کاکړ په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی چې اوریدو ته مو راپولو.
د تحریک انصاف مشرانو د یک شنبه په ورځ په اسلام آباد کې خپل اصل ورځنی پروګرام اعلان کړ. د ګوند مرستیال مشر شاه محمود قریشي یو په یوه هغه شپږ نکاته تشریح کړ چې د ده په وینا په واک کې د راتلو په صورت کې به عملي کوي. په دې کې فاټا په قامی بهیر ورګډول، د جنوبي پنجاب جلا صوبه جوړول، د کراچۍ انتظامی او امنیتي حالات ښه کول، غریبي ختمول او له بلوڅو وسلوالو سره روغه کول شامل دي. له دې اعلان سره سم د تحریک انصاف مخالفه ګوندونو پر دې پروګرام نیوکې پیل کړي او دا د ټولنیزې میډیا د بحث تودا موضوع وګرځېدله. په پېښور کې د یوې څېړنیزې ادارې سینټر فار ګورننس اینڈ پبلک اکاؤنټبلټی مشر انوار یوسفزی لپاره د تحریک انصاف سل ورځنی پروګرام تشه یو وعده ده.
په وینا باندې خو لکه هر سویټي چې کنه چې کله داغې امپلیمنټیشن راشي نو هغه بیا یو غټه مسله شي. عمران ټول خبرو سره به زه 100% اګری شم که انت دا لاره وي چې دا به څنګه کېږي کنه، لکه وین بل جوړ شي دی لکه هغه دا مو چې یو کور ته دمر پکې وي چې یو کور جابونه به مونږ پروډوس کړو کنه، لکه یو کور جابونه به په اګریکلچر سیکټر کې انډستری به جوړیږي لکه پکم طریقہ باندې وی اوسنګ وجوړی کنه، لکه دا ماته خدا یو انتحادی د شوشین زیات زیات دغه نکړ.
د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر اعجاز خټک هم ورته نظر لري. نوموړي د دوشنبه په ورځ مشال ریډیو ته ول چې په دې پروګرام کې څه خاص منطقي خبري نسته.
لاسه لګي چې عمران خان باندې ډیره غلطي ده. لاسه ورځ پروګرام او دوسه ورځ پروګرام دا خلک چې حل فکر کوي نه یې نه پسته ورکړي. دا خو هوایي خبرې دي. مونږ پښتونخوا کې د اصل ورځ او لسکم سل ورځ وادي ولې دي ټول خلکو لیدلی دی او بیا گے نہ پستا چھ نہ دا ہن کلا وئی دا ہڈے زور گندو نو مرکز کے ہم بیا زور گند یادائی مشال دین خلقو تو کا جو رکھ دی زکہ کو ز سوشل میڈیا بانے گورما تو خلق پہ اعتراضات نہ گئی خلق دا نہ ہوئی کہ دا چھ بگیا بہن کے کئی سجیدہ جل کے دا پاسبل یار بولے خلق پر پورے ٹوکی گئی دا ٹو کو ٹکار خبر دا سنجیدہ بحث خبر اللہ
کہ تہم جن نور کارپون ہم دا تیری انصاف پر سل روزنی پلان نہ نیو کی کبھی خود خیبر پشتونخوا پ اسمبلی کی دا تیری کی انصاف غڑی ڈاکٹر حیدر علی وائی چی دا سل روزنی پلان مقصد دا نہ دی چی پسل روزو کی با پاکستان بدل کڑی بلکہ دا بدیدو بنیادوں با کششدل سی
سلو روز مطلب دانے چې پاکستان کې دا یو کالو کې خرابې چې مکمل د دې پیښکنی وشي او د دې سلو روز ټارګټ چې دا ورکه پر سلو روز کې دننه و دا پروسس انیشیټ شي د ریفارم او د نوی پاکستان د بدلون موږ په صوبا کې چې کومه دا و پاز دې الیکشن نمخ کې نوې روز دا وخت کړي او پاغې کې هم خلکو دا وی چې دا خو دا پوره نه کړه زه دا ویم چې هغه کې هم زمون سره په وړه صوبا کې محدود مینډیټ راغی خدای په وجود چې دا وخت کم ریفارم شي ټول دنیا غمنی
ځینې کارپون وای چې د تریک انصاف پر سل ورځنی پروګرام باندې سخت تنقید ځکه کیږي چې هم د ګوند د 2013 کال د انتخاباتي کمپاین پر مهال د پاکستان د بدلولو وعده کړې و خو چې کله په خیبر پښتونخوا کې حکومت ترلاسه کړ نو د 15 کلونو تیرې دو سربېره هم کړې ژمنې سل په سل پورا نه کړای شوې مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
نیویارک ټایمز په یو مقاله کې په پاکستان کې د فلج یا ګوزن ناروغۍ ته کتنه کړې چې په کراغلي کسه هم په یاد هیواد کې اوس مهال د پولیو یوازې یو کیس موجود دی خو د دې باوجود هم پاکستانی چارواکي خپل خاوره له پولیو پاکه نه اعلانوي نجیب عامر دا مقاله لوستې او لنډیز یې له تاسو سره شریکوي
نیویارک ټایمز لیکي په پاکستان کې سخت کال د پولیو یو مثبت کیس مخې ته راغلی دی د بلوچستان د لورلایي ضلع په دوکۍ سیمه کې د سید کرم په نوم یو 3 کلن ماشوم د پولیو له وجې مزوره شوی او قدم نشي اخیستی د سید کرم مور ګل سایما د خپل وړوکي خټین کور مخې ته ناسته ده او هڅه کوي چې خپل ماشوم قدم وهلو ته وهڅوي خو داسې نه کیږي د ماشوم خیخ پا او خی لاس د حرکت کولو جوګه نه دي نیویارک ټایمز لیکي دا 3 کلنې ګل سایما د کور ترڅنګ په شاوخوا ټولو سیمو کې داسې بینرونه لګیدلي چې پرې د پولیو څخه د خبرداري خبرې لیکل شوې دي په یوه بینر لیکل شوي د خپلو ماشومانو خوبونه مه ضایع کوئ د ورځپاڼې په باور پاکستان غونډې په یوه هیواد کې چې د پولیو خلاف هسې د غفلت بې باورۍ او د وسلوالو د بریدونو له وجې ټکنۍ شوې وي دا یو بېساری ګام دی چې د پولیو کیسونه تر دې کچې کمیږي او یوازې یوه مثبته پیښه څارل کیږي نیویارک ټایمز لیکي پاکستان دې ته نږدې شوی چې خپل خاوره له پولیو څخه پاکه اعلان کړي په 13 کلونو کې هغو غیر دولتي ادارو چې د پولیو خلاف د واکسینو په ورکولو بوختې وي داسې ګڼله چې په دغه هیواد کې نور نو د پولیو یا د ګوزن د مرض وروستۍ ورځې دي د روغتیا په نړیوال سازمان یا WHO کې د پولیو د څانګې ډایرکټر مایکل زافران وایي په پاکستان غوندې یو هیواد کې چې د پولیو پر ټیمونو مرګونی بریدونه ترسره کیږي د پولیو خلاف د دغه هیواد بریاوې د پام وړ دي او دې نه معلومیږي چې امنیت ښه شوی دی نوموړی وایي لا هم د پولی هغه غاړې ته په افغانستان کې د پولیو لویه خطره په هغو سیمو کې موجوده ده چې د پولیو ټیمونو ورتګ ورته شونی نه دی دی وایي که د پولې یوې غاړې ته هم د پولیو وایرس موجود وي بله غاړه ترې محفوظه نه شي پاتې کېدی نیویارک ټایمز لیکي په افغانستان کې تیر کال د پولیو 14 کیسونه مخې ته راغلي وو چې شپږ پکې په قندهار ولایت کې وو بلوچستان او قندهار یو بل سره په پوله پراته دي
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي
کدوی پرمختللی وی نټولنا پرمخزي په داندې هلي خبرونه کې لفرخنده ست سره بوورې چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي
د هرې نهي یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځشنبه په ورځ
اوریدونکو اوس هم په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې کېدونکې دي زمونږ همکار انیس اجمل سټوډیو ته راغلې ده هغه به درته لنډ خبرونه واوري
د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ایاز خان وایي د داخلو بازار پرانیستو پړی سي مشرانو ته یوه لوزنامه استولې ده. د دواړو خواو تر لاسلیک کېدو وروسته به دا بازار پرانیستل شي. د داخلو اوسیدونکو له حکومت د سیمې د یوازني بازار د خلاصولو غوښتنه کړې ده. د خیبر ایجنسۍ د صحت محکمې مشر وایي د روغتیا هغه ښځینه کارکوونکي یا لیډي هیلت ورکرس چې نن یې په جمرود کې مظاهره کړې ده، د مستقل کېدو عمل یې روان دی، نو ځکه تنخواګانې بندې دي. په جمرود کې نن لیډي هیلت ورکرس د تېرو یولسو میاشتو راهیسې د تنخواګانو نه ملاوېدو ضد احتجاجي مظاهره وکړه. د امریکا په ټیکساس ریاست کې د وژل شوي پاکستاني زده کوونکي سبیکا شیخ په جنازه کې تېره ورځ په سلګونه کسانو ګډون وکړ. نوموړی د مئی په 13مه د سانټا فی په های سکول کې د ډزو په پیښه کې وژل شوی و. د پاکستان موسمیاتو ادارې خبرداری ورکړې چې په کراچۍ کې به په راتلونکو سوروزو کې سخته ګرمي او ممکنه ده چې د تودوخې درجه 43 سانتي ګریډ ته ورسیږي. د موسمیاتو ادارې او چارواکي محمد ریاض مشال ریډیو ته ویلي، په دې ورځو کې د سمندري بادونو د چلېدو امکان کم دی. د افغانستان د ولسي جرګې او شمېر غړیو دینی عالمان وایي چې د روژې په میاشت کې طالبانو د اوربند وړاندیز رد کړ، نو پکار ده چې افغان حکومت یې په وړاندې جدي امنیتي تدابیر ونیسي. د وینزویلا د انتخاباتو شورا د هیواد پولیسمشریزو انتخاباتو کې د ولسمشر نیکولس مادورو د بریا اعلان کړی دی. امریکا د انتخابات شرمونکي بللې دي او ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو بنن د ایران اټمي تړون پر د امریکا نوې ستراتیژي اعلان کړي. بلخوا ایران پر اروپایي ټولنې ټینګار کړی چې د اټمي تړون پر ځای ساتلو لپاره دی لا نور اقدامات وکړي.
لړن خبرونه مو واوریدل چې انیس اجمل وړاندې کول. اوس هم زمنګ همکار د پاکستان سیمه ایزې ورسپانې لوستې دي چې ځینې برخې دراوري.
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان د ازادېدو او یا کاله وشو، خو د قبایلي سیمو اوسیدونکو اوس هم د اف سی آر قانون تر لاندې ژوند تیروي. خو د تیرو څو کلونو راهسې د مختلفو پیښو وروسته د دې سیمو په خلکو کې دا احساس پیدا شوی چې دوی ته د هم د ملک د نورو برخو اوسیدونکو په شان ټول آئینی او بنیادي حقونه ورکړی شي. ورسپانه لیکي چې موجوده حکومت خپل د دوه اتحادیانو جمعیت علماء اسلام او پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د مخالفت باوجود قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې شاملولو او فاټا اصلاحاتو بل د راتلونکو شروع په ورځ قامي اسمبلی ته د وړاندې کولو فیصله کړې، کم چې یو خګام دی. ورسپانه لیکي چې فاټا د خیبر پښتونخوا برخه ګرځولو وروسته په قامي بهیر کې شاملېدلې شي او په داسې کولو سره د یادو سیمو خلکو ته خپل جایز حقونه ترلاسه شي. مشرق ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د تیر خالی په ورځ د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې د قامي سلامتۍ کمیټې غونډه وشوه چې پکې فاټا د خیبر پښتونخوا برخه جوړولو او ورته اضافي قیاتی فنڈ ورکولو منظوری ورکړی شو او متعلقه وزارتونو ته هدایت جاری کړل چې آئینی قانونی او انتظامی طریقې کار دی ورلوټاکی. ورسپانه لیکي چې حکومت فاټا په قامی بهیر کې شاملول غواړي او دې لړکې خپل کوششونه هم شروع کړي، خو دې سره سره خپل اتحادی ګوندونه دې هم په اعتماد کې واخلي، ځکه چې دا اصلاحات نور ځنډول نه دي بکار، بلکې زر تر زره دې عملي کړي چې فاټا خلکو ته هم د ملک د نور اولس په شان بنیادی آئینی حقونه ترلاسه شي. انګریزي ژبې ورسپانه دی نیشن په خپل اداریه کې لیکي چې اسلام آباد های کورټ پر روژې میاش کې په ټی وی د انعامونو ورکولو او ځینو نورو پروګرامونو په نشر کولو د بندیز امر جاری کړی و. خو د یاد عدالت فیصلې باوجود یو شمیر ټی وی چینلونه سخ کال هم پر روژه کې د رمضان ټرانسمیشن په نوم خپل پروګرامونه جاری ساتلی دي. ورسپانه لیکي چې دا میاش موږ ته د ورورولۍ، برداشت، صبر او زغم درس راکوي، او که اسلام آباد های کورټ غواړي چې دا میاش د اسلامي اصولو مطابق تیره کړی شي، نو د ټی وی پروګرامونو په ځای د روزمره د استعمال شیانو په نرخونو کې چې کومه اضافه کړی شوې ده په حقی د نوټس واخلي چې اولس ته په دې مبارکه میاشت کې په ارزانه نرخ شیان ترلاسه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي شیکاګو ټریبیون ورسپانې د امریکا د ټیکساس ایالت په یو سکول کې د یوې پاکستاني زده کوونکې د وژنې او هندۍ بزنس ټینډر ورسپانې بیا د افغانستان د روغتیا په سکتور کې د شوو ځینې پرمختګونو په اړه لیکنې کړې دي. هارون بچا درته لنډیز اوري.
د شیکاګو ټریبیون ورسپانې لیکنه وایي سبیکا شیخ په پاکستان کې چې پر سکولونو د وسلوال بریدونو لپاره شهرت لرونکی هیواد دی لوی شوی و. د ګلوبل ټروریزم ډیټا بیس نومې نړیوالې ادارې د شمیرو تر مخه له 2005 تر 2015 کلونو پورې موده کې په پاکستان کې پر تعلیمي ادارو 818 حمله شوې دي. خو لیکنه وایي سبیکا په پاکستان کې د طالبانو په حمله کې نه، بلکې د جمعې په ورځ د امریکا د ټیکساس ایالت په یو سکول کې د یو هلک په ډزو کې ووژل شو. حمله کوونکې ولس کلن وو او د توفنګچې په ډزو یې لس کسان ووژل. زده کوونکي وروسته ځان پولیسو ته ورکړ. په ټکساس کې د پاکستان سفارت په دغه پیښه کې د سبیکا شیخ وژنه تایید کړې. په لیکنه کې د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ په حواله ویل شوي، په پاکستان کې شاوخوا 25 میلیونه ماشومان له سکولونو بهر دي. د هیواد په ځینو برخو کې طالبانو په پرله پسې توګه سکولونه په نښه کړي او ماشومان په تیره نجونې یې په سختۍ سره سکولونو ته له تګ څخه منع کړي دي. په لیکنه کې د خیبر پختونخوا په سوات کې د تعلیم پر مبارزې ملال یوسفزی او په 2014 کال کې په مرکز پېښور کې پر آرمی پبلک سکول د طالبانو د حملو یادونه شوې. خو لیکنه وایي د سبیکا شیخ مور او پلار پر هغې سربیره چې ښایي د خپلې لور د تعلیم په برخه کې له ګواښونو سره مخ شوي وي، سکول ته د هغې لیږل تر بل هر کاره مهم ګرځولي ول. د سبیکا پلار عبدالعزیز شیخ اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي، خلک باید د ترهګر بریدونو له ویرې خپل ماشومان سکول ته له تګ څخه منع نه کړي. بلخوا د هندای روزپاڼې بزنس سټانډرډ لیکنه وایي، افغانستان د کلونو د جګړې او د ولسونو د غربت باوجود په تیرو لسو کلونو کې د عامې روغتیا په سکتور کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. په هغه هیواد کې له 50 کلونو څخه د کم عمر ماشومانو د مړینې کچه 29% ته ټیټه شوې. د نامناسب خوړو له وجې د ماشومانو د ذهني او جسماني ناروغیو شرح د 2004 کال د 45% پرتله 40% ته کمه شوې. همداراز د کم وزن لرونکو ماشومانو د ناروغیو کچه په 2014 کال کې له 9% څخه 40% ته ښکته شوې. په لیکنه کې د افغانستان د روغتیا وزارت د یو چارواکي همایون لودین په حواله زیاته شوې، دوی له نړیوالو ادارو سره په ګډه پر دې کار کړی چې میندې خپل ماشومانو ته خپل پی یا شیده ورکړي چې له دغه لارې د ماشومانو د ناکافي خوړو ستونزې ته حل وموندل شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د عراق د ورستیو تر سره شوو پارلماني انتخاباتو ستر ګټونکې مقتده صدر وای، د عراق راتلونکي حکومت باید پراخ بنسټ وي، داسې یو حکومت چې د ټولو خواوو استازیتوب وکړي. په دغه انتخاباتو کې چې له 2008 میلادي کال وروستو د لومړي ځل لپاره تر سره کیږي، هیڅ یو سیاسي ډلې اکثریت نه دی ګټلې چې وکولی شي په یوازې سر راتلونکي حکومت جوړ کړي. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري دراوري.
د عراق د پارلماني انتخاباتو ستر ګټونکی د شیعه مذهبي مشر مقتدا صدر په مشرۍ سیاسي ائتلاف دی چې غړو یې د عراق د 329 کسیز پارلمان 450 څوکۍ ګټلې دي. صدر د عراق له صدر اعظم حیدر العبادي سره چې سیاسي ائتلاف په انتخاباتو کې دریم ځای ګټلی، له کتنې وروسته د یکشنبې په ورځ وویل چې د عراق راتلونکی حکومت باید پراخ بنسټه وي، داسې یو حکومت چې د ټولو عراقیانو د هیلو درناوی وکړي. هغه ټینګار وکړ چې نوی حکومت باید د ټولو استازیتوب وکړي او هیڅوک باید له هغه بهر پاتې نشي. د عراق د پارلماني انتخاباتو دریو لویو ګټونکو ډلو یوه هم په دې نه ده بریالی شوی چې اکثریت یعنی 50 جمع یو رایه وګټي چې د قانون له مخې وکولی شي په یوازې سر راتلونکی حکومت جوړ کړي. د هادي عامري په مشرۍ د فتح اتحاد چې د عراق حکومت او ګاونډي هیواد ایران دواړو یې د شیعه ملیشو ملاتړ کړی، د 24 څوکیو په ګټلو سره د دغو انتخاباتو دوهم ستر ګټونکی دی. د عراق د صدر اعظم حیدر العبادي په مشرۍ ائتلاف هم د پارلمان 240 څوکۍ ګټلې او دریم ځای نیولی دی. د عراق د نوي حکومت جوړول به څو اونۍ او میاشتې وخت ونیسي، او هغه هم په دې خاطر چې د سترو سیاسي لوبغاړو ترمنځ باید په دې اړه چې څوک به نوی حکومت جوړوي او جوړجاړی وشي، د دوی ترمنځ خبرې اترې پیل شوې او د یکشنبې په ورځ هم دواړو ګټونکو صدر او عامري سره وکتل. له هغې مخکې صدر له صدر اعظم حیدر العبادي سره خبرې ترسره کړې وې. د صدر د دفتر لخوا په یوه خبره شوې خبر پاڼه کې شوی چې هغه امیری ته ویلي چې حکومت باید ډیر ژر جوړ شي چې عراقیانو ته خدمات وړاندې کړي او د هغوی مشروع غوښتنې خوندې کړي. امیری ایران ته ډیر نږدې دی او د بدر ملیشو په وروستیو دو کلونو کې له اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه د عراق د لاندې کړو سیمو د بیرته آزادولو لپاره په عملیاتو کې مهم رول لوبولی دی. بدر په 1980 لسیزه کې په تبعید کې تاسیس شو او د صدام حسین د واکمنۍ په موده کې د عراق او ایران ترمنځ جګړه کې د ایران خواني ولې وه. د صدر شیعه ملیشو هم پر عراق د امریکا د 2003 کال تر یرغل وروسته په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو په وړاندې جګړه مخته وړله، او په وروستیو کلونو کې هم د داعش په وړاندې جګړې ته مخه کړې وه. نوموړی په وروستیو څو کلونو کې نورو په حاکمیت کې شاملو شیعه ډلو یو څه څنګ ته کړی و. که نوی صدر اعظم ټاکل کیږي، هغه باید شیعوي، د عراق د اساسي قانون له مخې د ولسمشرۍ څوکۍ یو کرد او د پارلمان مشري هم یو سنی ته ورکول کیږي. د عراق په ترسره شوو پارلماني انتخاباتو کې د خلکو ګډون د مخکنیو د 2015 کال د انتخاباتو په پرتله ډیر کم و، یعنی د مستحق رایه ورکوونکو په سلو کې 4.5 یې په دغو انتخاباتو کې ګډون کړی دی.
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي.
ملګری ملتونه وای په پاکستان کې د بشری پرمختیا په څنګه کې تر ټولو زیات کار په پنجاب صوبه کې شوی دی. دوی وای د دې برعکس په بلوچستان صوبه او قبایلو کې بیا د پرمختګ رفتار تر ټولو ټیټ دی. دا معلومات د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې لخوا په کلنیز رپورت کې ورکړل شوی دی چې عبدالحی کاکړ پرې دا رپورت جوړ کړی دی.
ملګرو ملتونو د 2019 کال په خپل رپورت کې زیات پام ځوانانو په پاکستان کې انساني پرمختګ ته کړی دی. په رپورت کې د پاکستان د بشري پرمختګ په اړه د صوبو او د فاکتور انتظام لاندې سیمو جاج اخیسته سوی. د UNDP د پاکستان د څانګې مرستیال مشر او د رپورت جوړونکي شکیل احمد بیګا مشال لري ټول چې د ګڼ اړخیزه بشري پرمختیا په درجه بندۍ کې تر ټولو ښه پنجاب او تر ټولو ښکته بلوچستان او فاټا دي.
فاٹا خو د ټولو نه لاندې ده، بدقسمتۍ خبره ده. په فاٹا کې د ملټي ډایمینشنل پاورټي انډیکس دغه ټول نه زیات دی، تقریبا 3 او 4% هغه چې دی نو غریب دي. خو دغه موږ کمپیر کو د نیشنل ایوریج سره، نو نیشنل ایوریج تقریبا 8% په خیبر پختونخوا کې ده. هغه کو د صوبو سره موږ کمپیرزن وکړو، هغه په 3 نمبر راځي. یعنی د ټولو نه ښه لکه کم دی کې چې لږه غربت دی، هغه پنجاب دی، بیا سندھ دی، او بیا چې دی نو خیبر پختونخوا ده. تو خیبر پختونخوا او په بلوچستان کې د ټولو نه زیات غربت دی. دغه شان د هیومن ډیولپمنټ انډیکس په حساب سره هم بلوچستان او خیبر پختونخوا چې ده هغه د ټولو نه لاندې دي.
په رپورت کې د هغو ضلعو جاج هم اخیستل سوی چې د بشري پرمختیا د درجه بندۍ له پلوه ډېرې ټیټې دي. په دې کې 2% او 4 په بلوچستان کې دي. په رپورت کې د پاکستان 10 ضلع داسې ښودل سوي چې پکې د بشري پرمختیا اشاریه ډېره ښه ده، او په دې کې 4 په خیبر پښتونخوا، 3 په پنجاب، 2% او 1 په بلوچستان کې ده. د UNDP په رپورت کې ویل شوی چې په جنوبی ایشیا کې له افغانستان وروسته تر ټولو زیات ځوانان په پاکستان کې اوسېږي. د رپورت لمخې په پاکستان کې 40% داسې ځوانان دي چې عمرونه تر 1.5 کلونو کم دي. شکیل احمد وایي د رپورت لپاره له ځوانانو څخه د هغو په سیاسي او غیر سیاسي چارو کې د ګډون پوښتنې هم سوي وي.
ځوانان داسې دي چې هغوی سپورټس فیسیلیټیز دي، هغې ته هغوی اکسس دی. 7% ځوانان داسې دي چې هغوی لایبرری ته د هغوی اکسس دی. موږ دا هم تپوس چې کړو چې یاره تاسو په سیاست کې شرکت څنګه دی، هغې کې تقریبا 58% ځوانانو دا ویلي چې یاره پولیټیشن باندې د هغوی ټرسٹ شته دی. خو تاسو دومره غټ فکر نه دی، خبره چې کوم وا هغه کې دارا لاله تقریبا 90% هلکان هغه وی چې موږ په الیکشن کې به حسابلو. هغه شاندي 500 جنکو چې دی هغه وی چې موږ په الیکشن کې حسابلو.
د ملګرو ملتونو رپورت وایي چې په پاکستان کې هر کال 40,00,000 ځوانان د نوکریو کولو قابلیت کېږي. نو په دې حساب به د هیواد په راتلونکو 5 کلونو کې د 45,00,000 نوکریانو امکانات برابروي. له سکول څخه د بهر ماشومانو د شمیر پاړه UNDP وایي چې په پاکستان کې د ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو شرح په سلو کې 0.2 ده. نو د رپورت په خبره که دا شرح په همدې رفتار روانه وي، نو 60 کلونه به لګیږي چې په پاکستان کې له ښوونځیو څخه د باندې ماشومانو شرح 0 ته راورسیږي.
د مشال راډیوي مجله دا سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرڅ پسو شوه محبت لاړې لاړې د کوڅو شوه محبت
دا شاعرانو زمزمي
چې دور بل د پېچو هم د سرنا پرې وتما د ژوندګي د زیرو بم د سرنا پرې وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټ سوات ما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
او سوم ستاسو پام راړو یو بل رپورت ته. مراد علی خان د ثوابی د سلیم خان کلی اوسیدونکی 13 کلن ځوان دی چې د زیګون له وخراسي لاسونه نه لري، خو دې نه یوازې مزدوري کوي بلکې تر لسمه یې زده کړې هم کړي او کرکټ هم کوي. دی وایي که وسوې نو نور زده کړې هم کولې. مراد خان هوټ کړی چې خپل به مزدوري کوي خو په نورو خویندو یا ورونو به تعلیم کوي. شانواز ترکزه نور معلومات راکوي.
د سلیم خان کلی سوابی مراد علی خان دوار لسونه نشته خو بیا هم لګیا دی خپل مزدوري کوي. تر لسم جمعات پورې سبق ویلې خو له غریبۍ یې سبق پرېښی او چې کوم مهال د مزدوري نه کور ته راشي مدرسې ته ځي او هلته بیا دیني زده کړې کوي. مراد علی خان د چمګاوند زلمو سره باوجود د دې چې لاسونه هم نشته کرکټ لوبه او د پلار سره په کروندو کې مرسته هم کوي.
هغه باندې وخت صبر راکړی بس دغه راکړه بس همت کودال راکړه دغه راکړه په پټي زمینداری او الحمدلله خو بس هغه باندې بس صبر راکړی.
مراد علی خان تر لس کلن دی وایي چې لاسونه یې پیدایشي بیخي د مټو یا په بیخ کې نه وو جوړ نو له وجې په لاسونو هیڅ کار نشو کولی. خو دې زیاتوي د لاسونو ټول کارونه یې پخپو زده کړل لکه تر لسم جمعات پورې لیکلي هم پخپو کړي او په دویم ډیویژن یا درجه کې لسم هم پاس کړی دی.
ما لسم پورې دې ویل دي که بس داخل شونه بس پخپو باندې سره تا پاک ته خځاتی بس هغه را کلم پخپو کرا کو او ته پاک ته جبر را باغې ما نه کوس دې بس دې پټي زمینداری کو بټای چلو چوکي تړو دې ما کو مجید لسم ته افغاني او د پخپو ډیر
د مراد علی خان کورنۍ په مالی حیثیت غریب ده او دې لټول لوی دی کورنۍ خرڅونه زیات دي. نو وای چې هغه غواړي ورونه خویندې سبق وای نو ځکه ورلدې په خپل مزدوري کوي.
یو کس راته غرضوي چې مرته سوابه کې یو ملګرو هم ته ته سوال ولنه کوي بس ما مخته پاک دا نه کوي دی چې ته وینا شي تا بدن وي یو لس 2000 روپۍ جمع کول بس ما مخته پاک مال دا وته پیټ نه راکې بس نو کورنا خدا او ځواده خپل مهنت او یو شی بس کول.
مراد علی خان هر سحر اول د 200 روپو ورځې مزدوري لپاره د یو چا دکان تروان شي مازیګر به د کلی مدرسې ته دیني زده کړو دراشي او نا وخت د ځوانانو سره د کرکټ لوبي کوي. خو دی وای چې کله د تماکو ورځ وي پلار سره بیا ټول ورځ په پټي کې لګیا وي او کار کوي.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده
خو اوس نډول شته نه اتن شته
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه دی.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
ایوارډو نه ملاو شې دی یو دلته چوله کارته نو بد لګی کنه
نو پداسې کې واکداران څه کوي؟
30000 روپے پر منت بو غو تړکو
پر هر څه سربیره هله ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې
دوی د سولې له پیغام سره راغلي
د هنر لار د تشدد نه لري لار ده.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت دمازیگر پر سلورو پجوانده بنا او هر یک شمبا یا اتوار دمازبخین پر دونیمو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو.
د خیبر پختونخوا د ملکن یو تعلیم یافته ځوان بلال خان بلال چې رباب غږوي په اسلام آباد کې د اهنکده په نوم د موسیقۍ د زده کړو یو مرکز پرانیسته. دی وایي له موسیقۍ سره د ځوانانو مینې ته په کتو سره یې دغه کار کړی. د اهنکدې زده کوونکي خوښ دي چې د موسیقۍ د معیاري زده کړو یو ښه فرصت په لاس ورغلی. هارون بچا رپورټ راکوي.
د تانی کلی بلال خان بلال په ملکن پوهنتون کې د خپل زده کړو ترڅنګ له رباب سره هم خپل شوق ته دوام ورکړل او په سیمه کې د یو تکړه رباب غږونکي په توګه یې نوم وګاټل. نوموړی د لوړ زده کړو لپاره اسلام آباد ته ولاړ او هلته یې محسوس کړه چې د هغو ځوانانو لپاره چې غواړي د موسیقۍ بیلابیل آلات غږول زده کړي کوم مناسب ځای نشته. بلال زړه وکړل او د خپلو ځینو ملګرو په مرسته یې آهنګ کدا جوړ کړه.
زما کوم میوزیک اکیډمی ده نزاغه ته د سورونو کور ویلې شم شپږم جنوري 2000 اتلسم باندې موږ دې باقاعده پرانیسته واغم وکړه. تر اوسه پورې زموږ سره اتل شل سټوډنټان دي یولس د رباب سټوډنټان دي د وایلن سټوډنټان دي تبله ده پکې. ریسنت موږ د پینټینګ کلاس هم سټارټ کو دوه سر د ګیټار سټوډنټ دي بل پیانو سټوډنټ دي جنکه هم راضی دي فیملیز هم راضی ماشومان هم راضی د جندر هغه ایشو پکې نشته چی یعنی صرف الګان زده کړی کوي جنکه بنه کوي.
بلال خان بلال زیاتوي دوی د هنکدی لپاره و پانه هم جوړ کړی او خلک کولای شي له سره د داخلي لپاره د دوی آنلاین فارم وکاروي.
ahangada.com زمون ویب سایټ هم دی آنلاین فارم پی غیبانی زمون فیس ټیکم منتھلی دی نو هغه 15000 دی دین علاوہ 15000 ایڈمیشن دے پافتہ کی دو کلاسز مونگا اخلو گل نتر زیارت رسپوری اکثر مونگا میوزک سیشنز کو ٹول سٹوڈنٹس یارا یوزی کو یا دسیو کو چیو میوزک ایونٹ پچھو اڑو کے شاندی کی دنیا فنکار پرفارمنس سن کے خلق واوری ہم چی کم خلق واری ایڈمیشن نو آغا آفیس ترات لیشی دا با ایف 11 مرکز کی سلیکٹ سنٹر پلازا دا 13 نمبر آفیس با دریم فلور باندی
د گلگت بلتستان نومان اسلم چې د اسلام آباد په پوهنتون کې زده کړې کوي له بلال خان بلال څخه د رباب زده کولو لپاره آهنګ کدی ته ځي. اسلم وایي رباب یې د خوخي ساز دی او بلال یې ورته په ډېره ښه توګه زده کوي.
ایک تو ہمارا کلچرل تھوڑا سا ٹچ ہے. میں اصل میں گلگت بلتستان سے ہوں.
زد گلگت بلتستان میں اور رباب زمگ لو کلچر سره هم اڑ لری زمگ خوی بوئی هم پختنو ته زیات ورته دی. بل دا چې د رباب او زمگ د موسیقي دی وی علی چې چرده ورته وایو اوازونه هم سره نږدې دي. نو ځکه ما وغوښتل چې رباب غوول زده کړم. بلال صاحب ډیر ښه کار کړی دی چې موږ ته په اسلام آباد کې اکیډمی جوړه کړې. زه یو شمېر استادانو ته تلل یم خو هغوی به پیسې رانه واخیستې او څه به یې رازده نه کړل. د کلاسیکي موسیقۍ څومره زده کړې چې ما په تیرو دوو میاشتو کې کړي په تیرو درو کلونو کې مې نوې کړې.
کتون کی وای په پښتنو کې لخکلو هنرونو په تیرې موسیقۍ سره علاقه لرونکي خلک ډیر دي. دوی وړاندیز کوي چې د اسلام آباد په څیر د خیبر پښتونخوا په پیښور او شمیر نورو ښارونو کې هم آهنګ کدی ته ورته د موسیقۍ د زده کړو مرکزونه باید جوړ شي.
اوریدونکو یو ځل بیا یادونه کوم چې په میډیم 628 باندې د مشال ریډیو خبرونه ناوریدل کیږي. دا تخنیکی ستونزه ده چې کار پر روان دی او امید دی چې زر به دا ستونزه حل شي. او اوس هم وخت دی د روژه میاش ځانګړې لړۍ. نن به تاسو واورئ چې له شرعي پلوه له دینی سره سره د دنیایي او عصري علومو زده کړه ولې مهمه او لازمي ده. دا موضوع راته په شارجه کې د مذهبي چارو وزارت دینی لارښود مفتي ذاکر الله ذاکری صاحب روښانه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یورور پختنه کړی دا چې زنی علما دی هغه د دینی علم اهمیت ثابتای او نور کسبګر او د نور علوم لکه طب هندسه او د قانون او د صنایع مبارکی چې کوم علوم دی هغه ته به بدسترګبانی ګوري چې آیا دا کار صحیح دی او کوبد دی. نو د دې خبرې په جواب کې به زدمره درته ویم چې الله تعالی جل جلاله چې څومره انبیای کرام را لګل دي دا په دوه برخو باندې تقسیم دي. یو تشریعی انبیای کرام د شریعت راوړی دی او هغه د دینی امور په حق لاو د اخرت په حق لبانې د خلکو لارښوونه کوي. او دویمه ډله د انبیای کرام هغه انبیای کرام دي چې هغوی د تکوینی امور د پر راغلي دي. په دې خاطر انسانیت تر لګل شوې دي چې انسانیت ته په دنیا کې د دنیا د آبادولو د ځمکې د آبادولو او د انساني ژوند د پرمختګ او ترقی په خاطر باندې هغوی ته د ترقی د لارې خودل د فرایض انجام کوي او دا هم انبیای کرام دي. امام غزالی رحمت الله تعالی فرمائی چه کسبگر خلق چه مختلف کسبون او علمون داغوی سردی داوار دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دا انبیاء وارثان دی. دا دینا معلومی گی چه کم انسان دینی علم کئی او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلار باندی روانی او دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری او باطنی علم دا تر لاسکڑی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وارث دی. همدارنګه هغه کسان چې کسبګر دي یا نور علوم ترلاسه کړي دي دا واړه بدی کې شامل دي. اول راز حضرت آدم علیه السلام ته کله چې الله عزوجل آدم علیه السلام په ځمکه باندې خلیفه مقرراو نو دا غنه دا امتحان و نه غسته چې تبا مون څنګه کې روژه به څنګه نیسی حج به څنګه کې او زکات به څنګه ورکې بلکې دا غنه دا پښتنه وکړه د اشیاء په اړه کې. نو که تاسو چیرته وګورئ دا یو دنیوي پښتنه ده ولی ځکه چې آدم علیه السلام الله عزوجل د دنیا د حاکم او د خلیفہ په توګه باندې را لیګ نو په دې خاطر باندې د آدم علی السلام نه د دنیاوی امور په اړه کې پښتنه وکړه. بل خبر دا ده چې الله عزوجل نوح علیه السلام سره د پیغمبر او هغه ته حکم وکړ وصنع الفلک باعیننا ووحینا زمنګ پمرستا او زمنګ د وحي مطابق ته کشتۍ جوړه کا. سورته هود و دیشتم لمبر آیات. نو پدې کې الله تعالی جل جلاله خپل پیغمبر ته د کشتۍ جوړولو حکم کوي او وی چې وا وحي نه زمنګ د وحي مطابق. نو لکه څنګه چې دینی علوم وحي شوی دا همدارنګ د کارونو او د کسبونو وحي هم د الله عز وجل خوا راغلی ده. او د داود علیه السلام مبارک الله تعالی فرمای وعلمناه صنعه لبوس لتحصنكم من باسكم. منګه هغه ته د زغرو جوړول خودلی وو د دې لپاره چې د جنگ نه تاسو ځان خوندي وساتئ د دشمن نه د خوندي ساتلو په باره کې. الله عز وجل هغه ته د زغرو د جوړولو هنر وروخه. کله چې دا ورته وروخود نو هغه به دا جوړول. نو الله عز وجل دا صفت بیان کړی دی په قران کریم کې. د دینه معلومیږي چې فوزي علوم ترلاسه کول دا هم د الله عز وجل او دفاعي امور ترلاسه کول دا هم د الله عز وجل په حکم باندې دي. او په دې کې هم انسان د داود علیه السلام غوندې عظیم پیغمبر وارث ګرځېدلی شي. الله جل جلاله فرمای وشددنا ملکه. منګ د هغه واک او ځواک ډیر قوي کړو. نو د یو قوي حکومت او د قوي ځواک او د قوي فوج او د قوي دفاعي سیستم وجود چې دا فرض عین دی دا لازمی او ضروری دی. نو په دې خاطر باندې یو دولت باید ډیر قوي او د هغه ځواک باید ډیر جوړ او قوي او مضبوطی. ستاسو ورور مفتی ذاکر الله ذاکری د دبي د اوقافو مشاور د دینی امورو.
دا مفتی ذکر الله ذکری چې د روجې په اړه د مشال رډیو په ځانګړې لړۍ کې خبرې کولې.
د مشال رډیو د سېشنبې یا نهې ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلې
پلسنی مو بجو
پام کوا
په پاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په دوو بجو
د مشال رادیوي مجله
پدری نیمو بجو
سروي
پسلور نیمو بجو
اوریدونکو د خبرونه د پایشي بو تر رسیدلیو دومره وخت لرو چې د انیس اجمل نه د خبرونو لنډیز واورو.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ایاز خان وای د داخلو بازار پرانیستو په اړه ایسای مشرانو ته یو لوسنامه استولې ده. د دواړو خواو تر لاسلیک کېدو وروسته به دا بازار پرانستل شي. د داخلو اوسیدونکو له حکومته د دې سیمې د یوازیني بازار د خلاصولو غوښتنه کړې ده. د خبر جنسي له صحت محکمې مشر وای د روغتیا هغه خزینه کارکونکي یا لیډی هیلت ورکرز چې نن یې په جمرود کې مظاهره کړې ده د مستقل کېدو عمل یې روان دي. نو ځکه تنخواګانې بندې دي. د امریکا په ټیکساس ریاست کې د وژل شوي پاکستاني زده کوونکي سبیکا شیخ په جنازه کې تیر ورځ په سلګونه کسانو ګډون وکړ. نوموړی د مې په 13مه د سانټا فی په های سکول کې د ډزو په پیښه کې وژل شوی و. د پاکستان موسمیات ادارې خبرداری ورکړی چې په کراچۍ کې به په راتلونکو سروزو کې سخته ګرمي او ممکنه ده چې د تودوخې درجه 3 سانتي ګریډ ته ورسیږي. د موسمیاتو د ادارې چارواکي محمد ریاض ویلي چې په دې ورځو کې د سمندري بادونو د چلیدو امکان کم دی. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي او دینی عالمان وایي چې د روژې په میاشت کې د طالبانو د اوربند وړاندیز رد کړی. نو په کار ده چې افغان حکومت یې په وړاندې جدي امنیتي تدابیر ونیسي. د وینزویلا د انتخاباتو شورا د هیواد په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ولسمشر نیکولس مادورو د بریا اعلان کړی دی. امریکا د انتخابات شرمون کې بللی دی او د مادورو مخالفین وایي دا به د جایزو انتخاباتو په توګه نه مني. ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو بنن د ایران اټومي تړون په اړه د امریکا نوې ستراتیژي اعلان کړي. د پومپیو یو لوړ پوړي سلاکار براین هوک ویلي دي د امریکا د نوې تګلارې په ذریعه به د هغې لایحې د جوړولو هڅه کیږي چې له مخې یې د ایران ګواښونه ختم کړل شي. بلخوا ایران په اروپایي ټولنې ټینګار کړی دی چې د اټومي تړون پر ځای ساتلو لپاره دې لا نور اقدامات وکړي.
اوریدونکو له همدې سره دا خبري غړی او د نن لپاره د مشال رډیو خبرونه پای ته رسیږي. له همدې سره خپل کوربه ظفر خان د خبرونو ویاندې انیس اجمل او تخنیکی همکار اکرام مسکنیار ته اجازه ورکړي چې په همدو سپو پاتې شي. د وایس اپ امریکا ډیو رډیو خبرونه به واوري. موږ به سبا سحر 9 بجې بیا حاضرېږو. خو وخت ولرئ.